زه سهار شپږ بجې سوي. السلام علیکم او بیا مو هم سهار په خیر. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 15مه د جون میاشتې 15مه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساته ده چې د هیلي وړانګي راډیوي ډرامې یوه برخه جوړوي. پایل خبرونو کېږي. تبنسان په شمولي ولایت سرپل کې نږدې اتیان جونی مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په دو ښوونځیو کبود آب او فیض آباد کې نږدې اتیا جونی مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 229 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ایم ټین او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک سوي. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټین مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا اف 14 ډوله جټ الوتکو یو وړ الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یوه غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځایي وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنګي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یوه هوایي ډګره الوتې وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې با خبره سرچینې ویلي چې ګمان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنګي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 125 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبې په ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګۍ د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22مه نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اورید په سرپل کې لسګونه نجونې مسمومي سوي.
سنچارک کې د شوزو دوه شونځیو څخه تر اتیا ډېر زده کوونکي مسموم شوي دي.
افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي.
زه د یونیسک ګروپ نه لرم چې زه دغه یو لسی واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیستم دغونې شی زه نه لرم ورورک.
په کندز ولایت کې سږ کال د میوو حاصلات زیات سوي خو باغ لرونکي وایي چې بازار نه لري.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی ون زیادی دکی دی، غریبی نسته، راوڑی گت مت نسته دا.
دیو پخوانی کس به باب هم اوری چی للسی زو رهیسی دا غدن دا پرمخ بیولی دا. دخ پروانی پدوائی منیمایی که دا هیل ورانگی رادیوی دراما بلا برخخ پریجی.
کلی نره، سنگی لالا می خیدر توایی.
ماشومی، زدیم سنگی لالا تا خواه خبره کوم.
هنکش آقا، لرلی سر جنجال مکوا.
دخ پروانه یو ساته دا.
دردیشی بی، دا آزادی رادیو خبری طولگه.
بیا هم دیخ پروانی تا شراغلست ورزو درا پرونو برخی تا. د افغانستان په شمال کې د سرپل د دوو ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
شپېته زده کوونکي د سرپل د سنچارک ولسوالۍ په کبوداب او شل تنه نورې هم د فیض آباد په ښوونځیو کې مسمومې شوي. د دغو نجونو د مسمومېدو پیښې د سرپل د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد عمیر سرپلی تایید کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
سنچارک کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېر زده کوونکي مسموم شوي دي. مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوي چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوی زده کوونکی نفس تنگی درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل شوی دی.
د غنجونو ته د زړه بدوالی، نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو پنځو میاشتو کې مسمومې شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي. طالب چارواکو څه باندې شپږ سوه شل ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې، ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیابې شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خفه کېږو، ډېر ځورېږو چې ولې زموږ پر وړاندې باندې د تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کې او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي، څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پوهنتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځیو نه دي په شا شوي.
د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې د ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې ده. له محمد امیر سرپلی سره سیفی الله ستانکزی مرکه کړې او په سر کې د پیښې د جزئیاتو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
په سنچاره کې د ښځو دوه ښوونځیو څخه تر اتیا ډېر زده کوونکي مسموم شوي دي. د سنچاره د کبود اب د کلي په مکتب کې درې شپېته تنه ښځینه زده کوونکي او درې ښځینه ښوونکي، یو نارینه استاد، یو تنه ملازم او د زده کوونکي د کورنیو څخه یو تن مسموم شوی دی. په ورته حال د فیض آباد په مکتب کې شپږ اووه تنه ښځینه زده کوونکي او د څلور ښځینه ښوونکي په شمول مسموم شوی دی.
ښاغلی سرپلی، د دغو نجونو لپاره څه ستونزې پیښې شوې دي؟
مسموم زده کوونکي د سرپل ولایتي روغتون ته لېږل شوی چې صحي حالت یې الحمدلله ډېر ښه دی. مشوي زده کوونکي نفس تنګي درلود چې د هیواد د دشمنانو له لوري په ټولګیو کې د دوا پاشل یې عامل شوه شوی دی.
په دې خاطر چې دغه پیښه بیا تکرار نشي، د فتن مو څه کړي دي، اقدامات شوي که نه؟
الحمدلله په ساحه کې امنیتي تدابیر هم ډېر په جدي حیثیت نیول شوی دی او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امیر سرپلی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو پر شمیر څه باندې 15 لکه نور کسان هم ورزیات سوي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په یو تازه ارزونه کې کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن سو او میلیونونه کسان له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان سول. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولي چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15 لکه نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه او 3 لکو کسانو ته رسیږي، خو اوس 200 زره کم 9 میلیونه کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 10 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه هله پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخ ته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد او 200 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 20 میلیونه کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال وروستیو تر دې دمه په هغو 942 میلیونو ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونو کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورسته بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی، خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ورپه غاړې ده.
سلورم پنځم کښنیان یو ځای مې سم جوړ خسر دی و وطن یو یو بچای مې دی زبه یم سم جوړ خسر دی په چپلی پرې زاریا نه په نس پرې زاریا نه په شوشو نس نګ پرې زاریا نه يم زه د یو لسی کوپ نه لرم چې زه د یو لسی واخم چې دا مومنت زه شی پرای سم مې دغه نه شی زنه لرم ورور.
افغانستان یو لوبي وزلو یوادونو یادی یو دوا پر درې م برخه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اندېښنه خولي چې د طالبانو لخوا په کورونې او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د خزو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او د مرستندوی کارونه لخن سره مخ کړي.
د ازادي رادیو خبرونه یوري. په کندز ولایت کې ساش کال د میوه حاصلات زیات سیوی. د دې ولایت بڼوال وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال د میوه پریمانی ده، خو له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی د کرنیزو محصولاتو لپاره دوی ته معیاري سړې خونې جوړې کړي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د کندز یو شمیر بڼوالان وایي چې د تیر کال په توپیر ساش کال په یاد ولایت کې د تازه میوو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی، خو بڼوالان شکایت کوي چې هر کال د دوی د باغونو د محصولاتو ډیره برخه د سړو خونو او د مناسب مارکیټ نشټوالي له امله ضایع کیږي او دوی ته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. څلوېښت کلن عزیز الله د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د میوو باغ لري. هغه وایي په خپل باغ کې د 40 ډولو میوو ونې لري. د عزیز الله په وینا په بازار کې د میوو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
دا میوې چې دي مفت دي، د باغ پیسې نه پوره کوي وروره، نه د کوټ پیسې پوره کوي، نه د مزدوري پیسې پوره کوي. فقط راوړو موږ باور په خدای کسې خپلې پیسې باندې راوړو، بیرته خپلو پیسو باندې خرڅوو.
بیخی زیاد دی، اصلات زیاد دی، بیخی بونی زیادی دکی دی، غریبی نسته راوڑی گت مت نسته دا.
نیسار احمد چه دی کندز خار اڑوان دی الچین پسیمه که پرشل جرب از مکه دی میوه لرون که اونو باغ لری، دی لاروان چارواک و غواری دی کرنیز و چارو پا برخه که کروانگرو تا آسانتیاوی او امکانات برابر کدی او پر دی سر بیره دی کرنیز و محصولات لپاره دی بازار مندن لاری چاری ولتوی سو دی بازگارانو شتا اقتصادی سنزی هواری شی.
امسال اصلات میوه خیلی غلیمات بود خوب بود نظر به سالای گذشته.
سرشکال دی میوه شپری معنی ده خو بازارن دیر خراب دی او دی سلو خونو نشتوالی لوجه مج فل محصولات پا ارزان بای پلورو زک سری خونی نست دی چی میوه پکی وساتو وست محال و کلو شزر دالو و سل افغانی دی چی زمش کلی خواری نپرکوی.
احمد منصور چې د کندز د تازه میوو په مارکیټ کې دکان لري، دی هم د تازه میوو د بازار له خرابوالي شکایت کوي.
حاصلات نن کال ښه دي، په بازارو کې خرڅول نشته، په بازارو کې څوک نه اخلي، ډېر ارزانه دي، کار نشته، پیسې نشته، هیڅ شی نشته. دا میوې په بازارو کې څوک نه اخلي. یو من زردالو په 50 روپۍ رسېدلی ده، د الوګانو داسې شیان بالکل نه اخلي څوک.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی ازادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پر څه باندې 8000 هکتار ځمکه د میوه لرونکو ونو باغونه موجود دي.
در ولایت کندز اصل های گذاشته در حدود
13 کلونو کې په کندز کې 50 انرژي سړې خونې جوړې شوي او همداراز د خصوصي سکتور لخوا هم په یاد ولایت کې یو شمېر 0 انرژي سړې خونې جوړې شوي دي. د دې ولایت میوې د هیواد په نورو ولایتونو سربیره یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته هم صادرېږي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمېرل کېږي، ځکه د هیواد د غلو دانو ډېره برخه تامینوي. د دې ولایت یو شمېر بزګران او بڼوالان د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړولو او له هیواد بهر د میوو د صادراتو په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پننګرهار کې د کتاب خبرولو یوې ټولنې د هغو شاعرانو لپاره چې د خپلو شعري ټولګو د چاپ وس نه لري د چاپ امکان برابر کړی دی. نرګس مومند حسنزی راپور راکوي.
نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم. د لسو تنو ځوانو افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه ده چې تازه په ننګرهار کې د شهباز خپرندوی ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دا لومړی ځل نه دی چې د افغان شاعرانو ګډه شعري ټولګه چاپیږي، خو د خپرندوی ټولنې مشر سلیمان صافی وایي د دوی د اقدام هدف تر ډیره د هغو ځوانو شاعرانو ارمان پوره کول دي چې غواړي شعرونه یې په کتابي بڼه چاپ شي، مګر امکانات ورته نه لري.
انشاءالله دا لړۍ به همداسې روانه وي چې په دې سره د شاعر ارمان هم پوره کیږي. زیاتره شاعران چې کتاب چاپ ته وس نه کیږي، خو موږ ورته همدغه لړۍ برابره کړه.
ښاغلی صافی وایي په هر کتاب کې د لسو شاعرانو لس انتخابي شعرونه چاپیږي او هر شاعر یوازې 2000 افغانۍ پرې ورکوي، خو په خبره یې دا پیسې هم ځکه له دوی اخیستل کیږي چې په بدل کې هر کس ته 60 ټوګه کتابونه ورکوي. په نه خبره یاره، غلی غلی ژاړم شعري ټولګه کې د ځوانو شاعرانو سردار محمد صافی او حیا خان افغانمل شعرونه هم چاپ شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل
شاعر تشویقی گیو بس خپرندوی ټولنې ته ګټه کیږي، ولس ته ګټه کیږي، پښتو ادب فرهنګ ژبې ته خدمت کیږي.
شاعران د ټولنې یوه غریبه طبقه ده. اوسنی وخت کې بد اقتصادي وضعیت ته په کتو نشي کولای شاعران چې خپل ټولګي چاپ کړي.
په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې لیکوال او شاعران د خپلو کتابونو په چاپولو کې له ستونزو سره مخ دي، ځکه ډیری دوی له ښه اقتصادي وضعیت نه دي برخمن. د شهباز خپرندوی ټولنې د مسؤلینو په خبر دوی ته ډیرو شاعرانو مراجعه کړې چې شعرونه یې په کمو امکاناتو په دغو ګډو شعري ټولګه کې چاپ شي. دوی وایي دوهمه ګډه شعري ټولګه چې وبه دې نه بخم جانانه نومیږي هم ډیر زر چاپ شي. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا شان کتابونو چاپول د ځوانو استعدادونو په هڅونو کې ډیر مهم بولی.
او د ځوانانو د هڅولو او تشویق لپاره مو عمر روان دلري لکه د وګړي مستقلی مجموعه چې چاپ شي. زه فکر کوم چې دغه اقدام یو ښه اقدام دی چې د ځوانو شاعرانو مجموعه چاپ شي. د ګڼو یو خو به د مقایسه او پرتلنې لپاره د کره کتنې لپاره ښه موقع برابر شي او بل به دوی وهڅي کی چې په خپل شاعري کې لا پسې نور دقت وکړي.
خغلی لیوال وای دا کار په تیره کې د افغانستان د لیکوال ټولنې د ځوانانو برخه او څو نورو بیلابیلو ټولنو هم کړای دی. نو ما وړه هیله من دی چې دا کار نورې ټولنې هم وکړي او د شاعرانو د لاسنیوي او هڅونې لپاره په وړیا ډول ترسره شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتلن کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې اله چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغاو ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وي شاجه پر لاس باندې ټولوي. هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالۍ ځپلي دي چې لږ مرسته ورسره وکړي.
سلام علیکم. زه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر موټر ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړ پړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک مر تیار جوړ کی یا د وطن خلکو ته وای یا په چا جوړ کی. دا ډیر نابود خراب دی. نو سړی مریض پر بیا ولای شي روغ سړی وژنی چې پر دغه سړک باندې دی د سکډي وکندل لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراله د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري. زموږ برمی وچ دي وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راوونه خوري موږ کېدلای شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورکسو یو دی یو خاطه ولاړ شي بل دی بل خاطه ولاړ شي پیچې برمی مراوستل هغه مو ولې هغه نتیجه نه کړور. دا نور بر مخ دروازه تیر اسول نه شار کال مزیر دغه سی وچ ویل چې اکثره زوی کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و نو ورور زموږ د مسلینو پر اروان چارواک پر د زموږ ژغ ورسیږي چې دغه زموږ د بند غم جراو خرسی. دا السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111401. کلالي د افغانستان یو پخوانی لاسي صنعت دی چې تر ډیره د کابل په استالف ولسوالۍ کې دوه 45 کلن قاری محمد اختر یوسفی د کابل ولایت د استالف ولسوالۍ د کلالانو کلی اوسیدونکی دی. نوموړی له څه باندې 23 کلونو راهیسې په دې کار بوخت دی. په دې راپور کې قاری اختر د کلالي د مسلک او د کلالي لوښو د جوړېدو په اړه خبرې کوي.
د خچینو لوخو د جوړولو یو فابریکه ده. د لوخو یو کار ځای دی. دلته خچین لوخي د لاسونو په وسیله لمدې خچې په ډیر هنر او په ځانګړي طرز جوړیږي. قاری محمد اختر یوسفی چې 45 کاله عمر لري د دې په خبر د خپل د نیکونو سلکلان میراث لا هم د استالف په کلی کې ژوندۍ ساتلې. قاری اختر وایي په 12 کلنۍ دا مسلک پیل کړ.
هڅه مې کوله لس سانتي غوندې یوه وړه کاسه جوړه کړم. که مې چرخ نیوه لاس به مې هېر شو. چې لاس به مې نیوه پښه به مې هېره شوه. تر څو چې 15 کاله لس ورځو کې لږ بلد شوم. ډېر وړوکی شی به مې جوړ کړ. کوږ ووږ به و. پلار به مې راته ویل وهلکه لږه هڅه وکړه. خراب دې کړ بیا به یې جوړ کړې. څومره چې زده کړ بیا مې لس سانتي یوه کاسه جوړه کړه. په کور کې مې ساتلې وه. هغه مې لومړی کار و. هغه به مې خوند اخیسته.
کاروبار خورم امی کار است.
د دا هم وویل چې دا کار یې په مسلکي توګه د افغانستان په فیدوسکو انسټیټیوټ کې زده کړی دی او اوس یې ټوله کورنۍ په همدې مسلک بوخت. نارینه د لوښو لپاره شکلونه جوړوي او په لوښو کې ښکلي او ظریف ډیزاینونه بیا د ښځو په لاسونو کېږي.
خټمه د استالف نفره راوړله، هغه به مقلبیل کړه، بیا به مو په پښو وهله، یوه شپه به مو پرېښودله، سبا به کوم شاګرد راغی هغه خټه به یې بیا ښه ومخله، استاد کار یا خلیفه به هغه د څرخ په سر جوړوله، بیا به لمر ته ایښودل کېده، یو بل څه هم ورباندې د لایې په نوم وهل کېده، بیا به یې ومخل، رنګ به یې په غټه کاسه کې اچول او بیا به یې له یوې خاص ټوکره تیروه او بیا به مو رنګ ورکوه. بیا د لسو ساعتونو لپاره به مو په نهو یا یولسو درجو حرارت کې په داش کې کېښوده او آخر کې به یو شی له هغه ووتل او پلورونکو ته عرضه کېدل.
د قاري اختر په خبره د دغه خچینو لوښو جوړول لږ تر لږه 15 ورځې وخت نیسي او قابونه، کاسې، جګونه او ګلاسونه تر څنګ نور ظریف لوښي هم جوړیږي. هغه وایي اوس لس شاګردان هم لري چې ورسره یو ځای کار کوي. د دې خپلې جالبې خاطرې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خدای دې زموږ پلارو بخي، سمټ باندې د رنگ فکر کړی و او لوخي ور باندې رنگ کړی و. یو وخت پام شو چې رنگ خو پاتې دی او سمټ یې اخیستی و او رنگ کړی و. بس یو همداسې د نمونې په شان په داش کې خدا هغه چې له نږدې به ترې تیر شوې در سره به روان و. زیخ راغلی و، بیا پلار مې وویل دا ایسته وغورځوئ. په یو ورځ یو افغان راغی، دا چاینکه دومره ښایسته هم نه وه، کږه وږه وه، پلو دا پلو یې کړوي ویل همدا زما پر میز ښه ښکاري. ورته مې وویل وسړی دا د اخیستو نه ده، بیا 2000 افغانۍ ده. بس 2000 افغانۍ له خپل جیبه وویستلې او لاړ. دا مې جالبه خاطره وه، ایسته چولې وه، کس یې په 2000 افغانۍ واخیسته.
قاری اختر وایي د استالف ډیری کسان خچین لوښي کاروي او د هغه کورنۍ هم ترې مستثنا نه ده. دا کلال وایي اوس مهال د سیلانیانو د کمښت له امله د دوی کارونه د پخوا په څیر ښه نه دي. قاری اختر د طالبانو له حکومت غواړي چې له افغانستان بهر د لوښو د تولید لپاره د زمینه برابره کړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
او سم یو پزړه پورې راپور. درې اویا کلن میر زمان د کابل له مشهورو عکاسانو څخه دی چې ډیری بهرانیان او سیلانیان ورباندې عکسونه جوړوي. نږدې شپږ لسیزې کېږي چې ښاغلی میر زمان په خپله فوري کمرې سره تور او سپین عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس عصري او ډیجیټل کمرې بازار ته راغلي، خو د لرګي په دریو پایو ولاړه د ده د لستوڼي والا فوري کمره لا هم خپل ځانګړي مینوال لري.
دریاویا کلن میرزمان د بګرام د شینی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی اوس د کابل په کارتینه او سیمه کې ژوند کوي. میرزمان نږدې شپږ لسیزې کېږي چې د لرګیو په دریو پایو ولاړ د صندوقچې او لستونو درلودونکي خپلې فوري کمرې عکسونه اخلي. د ازادي راډیو ته وویل چې عکاسي خپل د تره له زوی زده کړی او بیا د دا هنر خپلو زامنو ته ور زده کړی دی.
شپاړس کلن وم چې د خپل د تره د زوی سره مې د دې فوري کمرې په برخه کې کار کاوه. هغه مې استاد و. دکان مې په لومړي سر کې د کابل په سینمای پامیر کې و. جنګونه راغلل، بیا موږ راغلو کارتینه او تاسونه به مو چې ښوونځي ته اخیستل په تړون د فرم لپاره به یې اخیستل. تر نوي کالو پورې بیا ډیجیټال راغی.
میرزمان وایي ډیجیټل کمرې له لرګیو نه د جوړو شویو فوري کمرو ځای نشي نیولی. دی زیاتوي نوي مشتریان پیدا کړي دي چې ډیری یې بهرانیان او سیلانیان دي.
پوری کمرې ته تورست راځي، نور اخلو، عکس اخلو، نور کار نه اخلو، ځکه سامان او کاغذونه یې ورک شوي دي، نه پیدا کیږي. ځینې دوستان یا بهرانیان راځي عکسونه اخلي او ځي.
میرزمان وایي د فوري کمرو مواد نه پیدا کیږي، خو دای د بیلابیلو موادو او د لسګونو کلونو پخوانیو کاغذونو له ټوټو چې له ځان سره یې ساتلي دي کار اخلي. د میرزمان په خبره د دې کمره د څو لسیزو جګړو، پیښو او پرمختګونو شاهده ده چې په ډیر زحمت یې ساتلې ده. او په خبره دا د لرګیو صندوق ورته د سرو زرو ارزښت لري.
لحمد عمله می مست اخیسته، ماشومان می لحمد دوڑی خوڑلا، لحمد خوانزی تطلل، اغسطلی پل جون مقرار جور کردی و خور می واخیسته، واده می وکرد، زامونت می واده وکرد، یوران می واده کردی، که کمره دیس روز رو ارزش لری، زمادی خوخیگی، لحمد می دوڑی خوڑلا، اول خطای را کولا دوم حمد کمری.
میر زمان چلور زمان او اتلور گان لري او سی چلور زمان د خپل پلار په دکان کې د خپل پلار کارونه مختبه خو توپیر دا چې دوی د پلار په شان په بخوانی فوري کمرې نه بلکې ډیجیټل کمرې څخه کار اخلي. شپږ دیش کلن فرهاد د میر زمان زوی ازادي رادیو ته وویل
همدا قسم موږ ته ارزښت لري. پلار مې نږدې شل کاله کېږي همدا کار کوي. موږ اړ یو چې د خپل پلار همدا قسم مخته بوځو. موږ ته ارزښت لري او تر څو چې ژوندي یو مخته به یې بیایو.
میرزمان د فوري عکسونو د اخیستلو لپاره د یو ځانګړي کاغذ او د دوو موادو سروش او فکسر څخه کار اخلي. دا عکس ټول 15 دقیقې وخت نیسي. میرزمان په خبره پخوا د فوري عکسونو قیمت 80 افغانۍ و، خو اوس د هر یو عکس د چاپولو لپاره له خپل بهرنیو مشتریانو له 2000 تر 8000 افغانۍ اخلي.
لدې سره په افغانستان کې د سهار شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د هیلي وړانګې راډیوي ډرامه یوه بله برخه اورېدله.